د ماښام 9 بجې د صفی الله ستانګ ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تم پیل په خبرونو کوو. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولیتا وایلز د دوشنبه پرس په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا غلی وایلز به له پاکستانی چارواکو او د نړیوالو مسؤلو استازو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي چې هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ نه شي. د امریکا متحده ایالاتونو اندېښنه ښکاره کړې چې یو شمېر افغانان که افغانستان ته واستول شي ممکن د طالبانو له لوري محاکمه شي. د خیبر پښتونخوا سترې محکمې پریکړه وکړه چې هغه افغان کډوالو ته به د پاکستان د اوسېدو اسناد ورکړي چې له پاکستانیو میرمنو سره یې ودونه کړي دي. په پېښور کې سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې 109 تنو افغانانو ته چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي د پاکستان د اوسېدو دایمي کارتونه ورکوي. د راپورونو له مخې د داسې نارینه او ښځینه او افغان کډوالو شمېر په پاکستان کې زیات دی چې له پاکستانیو سره یې ودونه کړي دي. د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالانې وایي د حسنا سادات مرموزې وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که څه هم یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د حسنا سادات د مړینې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي خو د طالبانو د حکومت د امنی قمندانۍ په کابل کې د طالبانو د امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران د هغې مړینه تاییده کړې او په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوې اوازې هم رد کړي. زدران ویلي د هغې د وژنې په تړاو یو تن نیول شوی. د راپورونو له مخې حسنا سادات دوه ورځې وړاندې په کابل کې له خپل خاوند سره یو ځای وژل شوې او جسدونه یې پیدا شوي. پر غزه نن د دویمې ورځې په مخه د اسرائیل د لوري سخته بمباري روانه وه. وروسته تر دې چې تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د نړیوالې ټولنې د هڅو سربېره اوربند مات شو. اسرائیل پر غزه حمله پیل کړه. له غزه د اسمان لور ته خړ لوګی پورته شوی دی. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله پیژني. اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په ماتولو هم تورنوي. له ازادي راډیو خبرونو ته غوښتنه د ایران دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې د سپای پاسداران انقلاب دوه پوځي سلاکاران په سوریه کې د اسرائیلي ځواکونو د بریت پر مال وجل شوې ده. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې لومړی ځل دی چې د ایرانیانو د وژلو راپور خپریږي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب په بیان کې د ترسره شوي بریت په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. سوریه د ایران د دولتي آژانس د خبر تر خپرېدو مخکې وویل نن سهار وختي د دمشق ته څیرمه د اسرائیلي ځواکونو د توغندیو بریدو نشان کړل او د انګلستان الف لوبډلې په وړاندې د افغانستان الف لوبډلې ترکیب اعلان شو. ټاکل شوی سبا د ډسمبر په درېمه د افغانستان الف لوبډله په یو درې ورځني تمریناتي سیالي کې د انګلستان الف لوبډلې په وړاندې ولوبېږي. د افغانستان لوري به لوبډل مشري اکرام علي خیل کوي او څوارلس کسیز ټیم هم اعلان شوی چې پکې احسان الله جلنت، شاهد الله کمال، ریاض حسن، درویش رسولی، سمی شینوار، افسر زازه، شرف الدین اشرف، ضیاءالرحمن اکبر، یمین احمدزه، ظاهر خان، نجات مسعود، سلیم ساپای او سعید شیرزاد غوره شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د چاپیریال نړیوال کانفرنس په دوبای کې روان دی. دا غونډه چې افغانستان پرته له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه څه باندې 8000 کډونوال پکې راټول شوي د چاپیریال د اغیزو په اړه تر ټولو لویه غونډه ده. دا غونډه د نومبر په 10مه پیل شوه او د روانې دسمبر میاشتې تر 12مه پورې دوام کوي. د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې ځکه چې د دوی حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چې طالبان یې اداره کوي په یو بیان کې دوی ته په دې او نورو نړیوالو غونډو کې برخه نه ورکول له افغانستان او افغانانو سره ستره جفا او ظلم بللی دی. په بیان کې راغلی دی چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو جامع پلان جوړ کړی و چې غوښتل یې د لویې غونډې ته یې وړاندې کړي او په هغه کې د اقلیمي بدلون په برخه کې خپل پلانونه روښانه کړي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دسمبر په لومړۍ نیټه یعنی د جمعې په ورځ د دوبای د کانفرنس لګډونوالو غوښتنه وکړه چې د پوهاوی پر ځای عملی اقدامات وکړي. یونما په یو بیان کې وویل افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانګالی دي او د دې بدلونونو د اغیزو لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. یونما ویلي د اقلیمی مسایلو په اړه په نړیوالو ټولنو کې د افغانانو غږ له ټولو هیر دی او پر افغانستان واکمنو چارواکو تر اوسه د یوې منسجمې حکومتولۍ په اساس یوه مناسبه پالیسي او یو عملیاتي چاپیریال نه دی رامنځته کړي تر څو نړیوالو مالی منابعو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په بیان کې د یونما د مشرې روزا اوتنبایوا له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي اوس هغه شیبه را رسېدلې چې له پوهاوي څخه عمل ته واوړو. نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې د دوبۍ د غونډې د اهمیت، د چاپیریال د بدلونونو پر وړاندې د افغانستان د تیاریو او د چاپیریال په ګڼو نورو اړخونو له کارپوهانو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال او جیولوژي د چارو شنونکی انجینیر خلیل احمد نادم او د تیر جمهوری نظام پر محل له اقلیمی بدلون سره د همغږی د پروژې رئیس وحید الله صادقی. دوړو میلمنو ته خرغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، تاسو درنه اوریدونکو هم که پښتنې لري خبرونه ته زنګ ووهي او زمونږ له کارپوهانو او اوریدونکو سره خپل پښتنې او اندېښنې شریک کړئ. د ازادي رادیو د ټلیفون شمیره چې البته په واتس اپ باندې تاسو تماس ورسره نیولای شئ، په یاد وساتئ 00 400 003 00 001. تکراروم 00 400 003 00 001. کل اروپا او د نړۍ له نور هیوادونو څخه د ازادي رادیو د استودیو شمیره ته زنګ وهئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 400 002 00 001. تکراروم 00 400 002 00 001. د خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف سمبالوي. لومړی پښتنه ورزو د چاپیریال او جیولوژي د چارو شنونکی انجینر صاحب خلیل احمد نادم ته. نادم صاحب سلامونه. ستاسو له نظره د دوبۍ د کانفرنس په کچه، یعنی د کانفرنس کې طالبانو ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې، په دې کانفرنس کې ګډون څه اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو همکاران ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. خبره دا ده چې افغانستان خو د ملګرو ملتونو یو فعال غړی و او د یو هیواد چې د ملګرو ملتونو په تاسیس کې هم ونډه درلوده. دغه دپاره ضرورت دی چې افغانستان هم په دې دغه کې برخه واخلي، په دې چې افغانستان هم متاثر دی دغه چاپیریال مسایلو کې، په دې چې د کچام افغانستان کې په اصطلاح دغه ګلخانه ګازونه لږ تولیدېږي، اما زموږ ګاونډي هیوادونه ډېر تولیدېږي. تاثیرات پر افغانستان دی، پر وچکالی باندې دی، او دا ټول مهم مسائل دي چې افغانستان اساس باید ګډون کړی وای. اما متاسفانه چې افغانستان څوک په رسمیت نه پیژني، دغه لپاره دوی بلندلیک نه لري ورکړی. که څه هم که د افغانستان استازی وای د افغانستان مشکلات به طرح کړی وای او ځینې په اصطلاح امتیازات به ترلاسه کړی وای د افغانستان لپاره، په دې چې افغانستان دغه
گلخانه گازو گازات متاثر دی. مننه صادقی صاحب، ستاسو له نظره که د طالبانو حکومت ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوی وای او دوی هم هلته ګډون کړای وای، یعنی هلته حاضر وای او ګډون یې کړای وای، یو څه فند یا یو څه پیسې د افغانستان لپاره راتلی د دې لپاره چې د چاپیریال اړوندې پروژې پی عملی کی؟
سلام علیکم تکل صاحب، تاسو محترم میلمه همکاران هم داسې اوریدونکو ته د کوپ په نامه چې کوم کانفرنسونه د په کلنۍ شکل باندې دایریږي، د هدف ته دی چې د تغییر اقلیم په وړاندې کوم هیوادونه چې متضرر کیږي دغه سره کوم انکشافي پلانونه چې دي دغه نه ارزیابي وشي، او په زمن کې د ته یو چانس دی چې خلک د مختلفو هیوادونو هلته ګډون وکړي، او یو هدف دا دی چې څنګه موږ وکوي شو زده کړه وکړو، ځکه دا پروسه د تغییر اقلیم نړیواله ده په مختلف ډول باندې هیوادونه یې نه زیانمن کیږي. نو لیسن لرن موضوع یوه ده په زمن کې تعهدونه د نړیوالو سازمانونو چې په دې بخش کې دوی فاند یا بودیجه لري، او لکه افغانستان غوندې هیوادونه چې د تغییر اقلیم څخه دوی زیانمن کیږي دغو سره کومک وشي او پروژه سازي وشي. نو ګډون د هر ملک په دې کې مهم دی. یو خبره چې باید زی ذکر کوم هغه دغه ده چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال سازمانونو مستقیم ډول افغانستان ته فند نه ورکول. د چاپیریال اداره د هغوی فوکل پوینټ و، اما امپلیمنټیشن یا کوم پروژه سازی چې و هغه د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا کېده،
یعنی تطبیق د پروژو
بلو او نو ډایرکټ امپلیمنټیشن نه و چې هغه دولت ته پیسې ورکړي، ځکه دوی خپل معیارونه لري چې په هغه بخش کې افغانستان وګو حتی نه رسیدلی چې همداسې بعضې پلانونه باید موجود وای. چون دا یو نوې موضوع، خو باوجود هغه هم په جریان د 15 کالو اخرو کې یو څه ظرفیت سازی وشوه او موږ پروژې درلودې تطبیق هم کړلې.
صادق صاحب، هغه مسئلې ته وروسته راځو. زما سوال دا و چې په دغه کانفرنس کې د څومره احتمال درلود او په کومه کچه احتمال و چې افغانستان ته پیسې جلا یا ځنګړی شي؟
هدف د اصلي دو کانفرنس هم دا دی چې موږ څنګه کولای شو کومې ودونه چې زیانمن کیږي دغه سره مرسته وشي. نو دا اړه لري بیا د حکومتونو په خپل پلان باندې چې دوی څنګه خپل مشکلات په څه ډول هلته خلکو ته وړاندې کوي نړیوالو ته، همداسې ملګری ملتو سازمان ته. نو هغه یو اړخ دی، او بل موضوع د رسمیت ده. نو که چېرته دوی ورغلي وای او دوی رسمیت باندې نه وي پېژندل شوي، نو بیا دا امکان د دې نه و چې یعنی کومک شوی وای. هدف دا دی چې ملکونه چلته دي د ملګرو ملتونو غړي وي او په رسمیت وپېژندل شي، او په زمن کې هغه کومه طریقه دی د دوی چې دا کوم سایکل دی یا د پروژه سازۍ هماغه طریقه باندې باید تعقیب شي. یعنی ملګری ملتونه چې دي هغه د یون ډی پی په نامه اداره ده، همداسې نړیوال خوراک نړیوال اف ای او ده، او همداسې یونیپ ته دغه پروژه سازي دغه طریقه کېدلی شي.
مننه. نور جزئیاتو ته وړاندې اوس ورځو، خو نادم صاحب ماته یو پوښتنه پیدا شوې چې لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه، د طالبانو حکومت په دې کانفرنس کې دوی ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو په خاطر خپګان هم ښودلی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د چاپیریال ساتنې عمومي ملي ادارې خپور کړی، په هغه کې ویل شوی دی چې د طالبانو حکومت ته بلنه نه ورکول سیاسي عوامل لري. فکر کوي چې سیاسي عوامل شته، او که یوازې همدا د رسمیت نه پیژندلو مسله ده چې د دې باعث شو چې طالبانو ته بلنه نه ده ورلېږلې؟ نادم صاحب، زما غاورې مهرباني. اوکې، زما پوښتنه تاسو واورېده؟
متاسفانه
چې په ټلیفون کې یو څه ستونزې شته. زما سوال دا و چې مایل د طالبانو حکومت خپګان خودلی او په دې باندې چې دوی ته په دې کانفرنس کې بلنه نه ده ورکړل شوې، او ویلي و چې دا سیاسي عوامل لري چې دوی د کانفرنس ته نه وغوښتي، په رښتیا هم سیاسي عوامل شته پر تخنیکی او مسلکی مسایلو سربیره چې د دې باعث شي چې د طالبانو حکومت ته بلنه ورنکړي په دې کانفرنس کې؟
خو خبره دا ده چې
طالبان داسې مسلکي کسان په راس کې نه لري چې شاید هم ولري ټول متاسفانه چې معلومات به هم نه لري چې بیا ګزارش ورکړي. خو په هر صورت دا یو سیاسي مسله هم ده په دې چې دوی غواړي د دې لارې پر طالبانو باندې فشار وارد کړي چې دوی د بین المللي غوښتنې ومني، د ولس غوښتنې چې دي ومني. دا شاید چې دغه مسله هم وي چې طالبان ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په هر صورت چې افغانستان کې ګډون وکړي که د طالبانو رژیم که هر رژیم ضرورت شته، په دې چې باید د افغانستان مشکلات د چاپیریال ساتنې په برخه کې نړیوالو ارګانونو ته باید ورسوي، په دې چې باید چې افغانستان سره مرسته وشي، په دې چې دوی وکولی شي د چاپیریال ساتنې په برخه کې هغه ضروریات چې لري رفع کړي، په دې چې دوی دا پر صحت باندې د انسانانو تاثیر کوي، په ژوند باندې تاثیر کوي، او دا ډېره مهمه مسله ده. زه فکر کوم چې سیاسي مسایل هم دي چې دوی بلنډۍ کې نه دی ورکړی طالبانو ته.
مننه ډېره زیاته صادقي صاحب. تیر کال د انګلستان په ګلاسګو ښار کې د چاپیریال غونډه جوړه شوې وه د چاپیریال د بدلونونو، او په 2018 کال کې د جرمني په بن ښار کې یعنی ډېر زیاتې غونډې د چاپیریال په اړوند جوړیږي. معنا یې دا ده چې دا ډېره مهمه او حیاتي مسله ده د ټولې نړۍ لپاره او د ټولو هیوادونو لپاره، مګر له بده مرغه افغانستان له دې څخه بې برخې پاتې دی له دغومره لویو بدلونونو څخه. نشوی کېدلی چې د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې یا مثلا خپلواکې ادارې، که مثلا دلیل دا وي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لږ تر لږه هغو مؤسسو ته چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا بلنه ورکړل شوې وای چې راشي او په دې کنفرانس کې ګډون وکړي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
بلکل تاسو خبره سمه ده. ګورئ نه، د تغیر اقلیم چې موږ ورته وایي دا کوم سیاسي بڼه نه لري، او متضرر خلک هم عام وګړي دي چې افغانستان د 1% نفوس چې دي هغه په کرنه باندې بوختي او په مالدارۍ باندې، او بدیل معیشت هم د همدغه طریقه دی. نو اصلي علت تغیر اقلیم که موږ وګورو هغه نړیوال پرمختګ دی که هغه په فابریکی دی یا هم گلخانهی گازونه چې کوم تولیدی په نړیوال سطح باندې ترانسپورت دی، چه اغای هوایی ترانسپورت دی، زمینی ترانسپورت دی، هم دست فابریکات دی چه دا پرمختگ ترچو مونگ انسانان غارو و کوم انرژی چه مصرفی دی فوسیل دا که مونگ وغارو که ونه غارو په هر شکل باندې اوال زکی. خو بیا د ازرار د دو چې دي دا په یو ملک باندې یا فرضاً په یو ریجن باندې نه دي، چون اتموسفیر چې دی به ټول نړۍ په بخ باندې دی، نو همداسې ضرار یې لکه افغانستان غوندې هېوادو ته ډېر رسېږي چې خو اقتصادي دومره مخکې نه دي، او بل سیاسي کړکېچونه هم پکې راشي، ظرفیت سازي په دې بخش کې کمه ده. نو د افغانانو حق دی تر څو د دوی حق دوی ته ورکړل شي، که چیرته د دولت د طریقه نه کې هغه امپلیمنټیشن موږ په وروستیو 50 کالو د جمهوریت کې پلان گذاری موږ کوله، اما کوم پیسې چې قراردادیانو یا نورو شرکتو ته ورکول کېدې د دو کلایمت اکشن لپاره هغه د UNDP طریقه پروسس کېده. په دې بخش کې مسؤلیت یوازې نړیوالو نه دی، بلکې کومې ادارې چې دي په افغانستان کې فعال دي د UN په چوکاټ کې، نو یو هغه اپشن وه چې د هغو سره دوی یو ځای کار کړی وای، او بل خصوصي سکتور وه چې افغانستان کې اوس هم اکثره فعالیتونه چې ترسره کیږي خصوصي سکتور په هغو کې لویه ونډه لري. نو امکانات شته، موږ په موډل د امپلیمنټیشن باندې که وغږیږو هغه مختلف لارې شته دي چې موږ کولی شو یو مشکل حل کړو، اما دا چې هولډ نشته دی هغه بله قصه ده. خو د افغانانو حق دی، موږ وچکالۍ سره مخ یو، موږ زیرزمینی اوبه په ډېر شکل باندې اضافه استفاده کیږي، په جریان د کال کې موږ سیلابونو سره مخ کیږو، همداسې بې ځایه تودوخه په کرنه باندې منفي اغېز لري چې هلته په هغه حاصل دهي د زراعتی تو که بیا دا تاثیرات لری. نو په هر صورت که چیوی موگ دیده حق لرو افغانان باید دیم راستو تا لاسرسای ولری او بلخصوص په داس وقت که چه حالت اقتصادی فعالیتون کم دی.
مننه نادم صاحب، د افغانستان د چاپیریال اوس مهال په دغه اوس نن ورځ کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، د افغانستان د چاپیریال عمده لوی ستونزې کومې دي؟
خب افغانستان خو یو خدا خو مثلا برق نشتون، مثلا دا یو ډېر تاثیر لري په دې چې خلک د بوټو د دغونو سکاره نه استفاده کوي او دا دسترازی بل هغه موټر چې په افغانستان کې عربجات چي غیر استاندارد دي اګزاس څخه بدونه چې وځي دا ډېر تاثیر کوي. تاسو دا اوس زده په کابل کې هم دا بیخي دا څه دی په کچه اوریاز وي، نو دا ټول د خلکو پر ځوان پر صحت باندې ډېر منفی اغیز لري. او دا هیوادونه چې په کانفرانس کې ګډون کوي که چیرې د افغانستان لپاره د انرژي د تولید لپاره دوی مرستې وکړي چې مثلا خلک د دې بوټو دې شیانو استفاده ونه کړي، او مثلا د ونو په کرلو کې د خصوصا د پسرلي وخت کې ډېر مرستې وکړي چې ډېر ونې کینول شي په افغانستان کې او مراقبت وشي چې اکسیجن تولید شي او د دې دوړو دې شیانو مخه ونیول شي. دا به چیرې ښه مسله وي. مثلا په نورې وادو کې هر موټر چې ایموتي اخلي یعنی معنی تخنیکی کوي تیر په ستاندارد دی عالی شکل باندې هغه ګاډي چې یا موټر چې په اصطلاح پاس نه کوي هغه د دوه اسای نه ورکول کیږي او د حرکت حق نه لري. اما متاسفانه په افغانستان کې دا مسله نشته، نو بس باید په دې شیانو باندې پاملرنه وشي.
تاسو اوس ویل چې په افغانستان کې یست، داسې نښې نښانې د کار وینئ چې د چاپیریال د زیانونو د مخنیوي لپاره هلته د طالبانو حکومت کار کوي یا پروژې عملي کوي؟
نه اوس خو داسې ما مثبت شیان په دې نه دي لیدلی، خو دوی به اراده لري. اما اراده کافي نه ده. اراده هغه وخت مثبت وخت کېږي چې هغه عملي ګامونه واخیستل شي، مثلا کار و اهل کار و اسپاره سی اغا پیشنهادونه اغا چانچی و گمه ورکی متخصصی که اغا باید عملی سی، یعنی پدی چار که باید متخصصی و گمه رسی تحقیقاتی مراکز باید پرانستر سی چه پدی برخ که بی خپل پیشنهادات بندی که خپل استراتیجی بندی که چه دغه استراتیجی پر درانه پرانه که دی خپل پیشنه اغا کارو نشن.
ځینې فعالیتونه د سیم مختصر لګو ډیر هلته دلته لیدل کیږي، مثلا د طالبانو چارواکي په خار کې ګرځي، دکانونو ته ورځي، حمامونو ته ورځي، د سوانګ موادو سپارښتنه کوي چې دا وس وځوي هغه مس وځوي د دې لپاره چې چاپیریال ته تاثیر لري. دا تر کومه حد پورې دي؟ یعنی د یو په یو ستاندارد په اساس دي او که اصل لکه روزمره فعالیتونه دي فقط د دې لپاره چې خلق زینو مختصر و کارونو تا وحد سول شی؟
بلا پنیا خوزده چه گورم مثلا پا جمهوریت وقتی هم در افلام دل پا موسم داخل هم، یعنی دو جدیده طالبان پا دی بخی جدیده که اما مونت تا سات سولار چه گوره واقعا دو مخنیوی که، اما دی اقتصاد دی کمخ لوجه دی نیچ که ولی چه در شان عملی که مثلا اغستاندرد ایموتی سنترونه وجود نلری که معنی تخنیکی خوبی شی آقا خوبی نکرونه چه غیر استانداردی ودر ولی شی آقا شیان چه زورت دی باید تبدیل شی پا انجین که یا پا اگزاس که دا متاسفانه چه دا بودجه نلکمخ سر دوی مخامخ دی او دا مشکل دی. نو آقا وقت آقا ایوادونه چه دا چاپرگیار ساتنی پا برخ که مرسته کوی دوی پا دی برخ که چه که مرسته او که دوی کولا شی چه تغییرات را بری.
ډېره زیاته مننه صادقي صاحب. هغه اصلي سرچینې د چاپیریال د ککړولو لپاره یا د ګلخانهي ګازونو لپاره په افغانستان کې مخکې نادم صاحب یادونه وکړه، د خرابو تیلونو یا د خرابو موټرو انجنونو دود د موټرو د دیو، اصلي سرچینه د ګلخانهي ګازونو په افغانستان کې کوم شیان دي؟
تکل صاحب مونږه یو موضوعي موارد دي چې فرضاً مونږ د هوا ککړتیا په نظر کې ونیسو. دا یو کوچنی هغه دی چې هغه محلي سورسونه لري لکه ترانسپورت دی یا د زغال اصول دي یا غیر استاندارد تیلو استفاده کول دي. خو د تغییر اقلیم بحث بیا لوی دی. دا کوم ګلخانه ای گازونه که د نړۍ د هر نقطې نه دوی کله کیږي خارجیږي هغه اتموسفیر ته ځي. د اتموسفیر سره د یو گرین هاوس یا ګلخانه هم که لیدلې په هغو شکل باندې یو قشر اجاده کوي چې کله د لمر وړانګې مځکې ته راځي دا بیرته انعکاس کیږي. اما دا د بیرته انعکاس په وخت کې دا کوم قشر چې د کاربن مونوکساید او کاربن ډای اکساید او نور میتان او دغه ګازونه نه رامنځته کیږي. دا باعث دي کی چې هغه بیرته د قشر د مځکې څخه انعکاس نه شي بیرته راوګرځي چې دا په اوسط ډول باندې د نړۍ هغه حرارت درجه لوړوي. ا دې منفی ترین اغیز بیا دا دی چې د اوبو په سایکل باندې چې د ورښت سایکل دی که تاسو متوجه شوی وی موږ به نور کله تر ډیره واورې لرلې. اما اوس هغه واورې چې دي په شکل د ورښتونو باندې کیږي. علت یې دا دی چې اوسط تودوخه د اتموسفیر لوړه شوې او په داسې هیوادو کې لکه افغانستان کې چې هلته یو غرنی دی مایلونه زیات دي او ورښتو نمونې تغیر شوي دي. موږ به نور کله په ژمي کې په جریان د دریو میاشتو کې ورښتونه لرل اما اوس آني شکل باندې ډېر ورښت لرو. یا کله چې پسرلی کیږي د هود زه چې کله کوچنی وم هغه وخت به د تودوخه ډېره زر نه کېدله وروسته د ژمي نه. اما اوس که وګورو په حمل میاشت کې زمونږ اوسط درجې حرارت ډېره لوړه کیږي چې دا باعث دي کی چې په لوړو نقطو کې چې په غرونو کې هلته زموږ یخچالونه دي او واورې هلته اکثرا موجودې وي هغه زر ویلی شي چې د لاندې موقعیتو کې په درو کې بیا باعث تشنج د اوبو کیږي چې سیلابونه رامنځته کیږي. همداسې د زراعتي مځکې او کروندې او همداسې د خلکو کورونه له منځه وړي.
لندیز د خبرو ستاسو صادق صاحب زده سي پوښولم چې افغانستان ډیر ګلخانه یا مزر غازونه نه تولیدوي د دې لپاره چې هغه د اوزون قشر ویجاړ کیږي لمین زیو سي بلکې نور دنیا کې تولیدیږي او افغانستان زیان پرې کوي. همداسې ده
بالکل همداسې کومه وګورو د افغانستان په څنګه کې چین تر ټولو لوی اقدای تولید کوونکی او په څنګه کې اوس کومه وګورو هند نو دا کومه پیسې چې دا د کوپ کانفرنس کې د غریب هیوادو په تور کې ولکې دا کاربن هغه د کاست دی چې فرضاً چین دی په کال کې 2 میلیون ټن کاربن ډای اکساید تولیدي وی دوغه هغه تاوان باید دوی ورکی نړیوال سازمان ته چې هغه به د دوه هیوادونو سره کومک وکړي تر څو یې تغییرات سره دوی بیا هماهنګي اډاپټیشن وکړي. نو دا هغه پیسې دي چې موږ ته یې ضرر راسي او موږ یې اوس تر اوسه نه شو بیرته اخیستلی. په دې بخش کې مخکې یو څه ظرفیت سازی شوی و ځکه د تغییر اقلیم موضوع تر اوسه هم په نړۍ کې ډېر خلک معلومات نه تي لري او په بل خصوص په افغانستان کې هم بیا خلک ډېر معلومات نه تي لري چې په دا رقم شرایطو کې هغه د کرنې کوم سایکل چې و هغه باید ته متفاوت کې که فرضاً موږ نور کله په مني کې یو څه شی کرل هغه څنګه موږ تغییر کړو یا کوم بوټي چې دی تغییر اقلیم یا کم اوبو ته ضرورت لري او تغییر اقلیم په وړاندې کم متاثر کیږي د غور اواج پیدا کوي یا همداسې بوټي هغه مخکینی بحث چې و هغه په سطح د یو ملک باندې دی چې موږ څنګه کوای شو چې هغه تولیدات دي موږ چې با اس دي صحي مشکلاتو کې زموږ وګړو ته چې اکثره دا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې کیدای شي ننګرهار کې همداسې هرات او لویو ښارو کې چې هلته د ترانسپورت زیات دی او وګړي په فی کیلومتر کې دی خو ستاندارد اندازې نه زیات اوسیږي او شنې ساحې کمې دي هغه بیل بحث دی. اما دا د تغییر اقلیم چې په نړیواله سطح باندې دی او دې تاثیرات بیا تر هغې ډېر مخرب دي چې زموږ اقتصاد صحت محیطي زیست په همدې شکل عموم کې د وګړو ژوند بیا د خطر سره متوجه کیږي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د اقلیمی بدلونونو په اړه په متحده عربی اماراتو کې د روان کانفرنس په اړه زموږ بحث دوام لري. کته سو هم په دې مسله کې پوښتنې لري زموږ له کارپوهانو نه، نو کولای شي چې د ازادي رادیو په شمیرو زنګ ووهي. د ازادي رادیو د واتس اپ د تماس شمیره د تاسو ته وایم 00400 دا د دین اورسته کوډ دی د هیواد او د چک جمهوریت کوډ دی او د دین اورسته اصلي شمیره ده 223 00 00 تکراروم 00400 223 00 00 همدارس ک ټلیفون کوي له مختلفو هیوادونو نه، نو د ازادي رادیو د استودیو د ټلیفون شمیره ده نړیواله اړیکه د 00 00 22 12 15 40 01. خپلې پوښتنې د ازادي رادیو استودیو ته زنګ ووهي، خپلې پوښتنې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره شریک کړي. نادم صاحب، یو ځل بیا تاسو ته درځو. د طالبانو حکومت مخکې تاسو یادونه وکړه چې ظرفیتونه نشته د چاپیریال د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې د مبارزې د چارو د سمون او د تنظیم لپاره کافی مسلکی ظرفیتونه لري په ادارو کې، یعنی په خوانی مامورین هیڅ نشته، یو څه شته او که ډیر زیات کار کوي؟
خب بدون شپیر شکل چې یو څه کار کوي خوشته ټول نیدی تللی، خو دا کافی اندازه نیدی. متاسفانه دا پنځه څلوېښتو کالو کې چې افغانستان د جنګ د ناورین سره مخامخ دی، د افغانستان کبرونه یا عمدي یا فعال شکل دی استل کېږي. د افغانستان او افغانستان همیشه د کمبود سره مخامخ دی د کبرونه، نو چاپیریال ساتنه کې هم دغه مسله ده او متاثر دی متاسفانه. خو سره د دې مشکلاتو، خو ما مخکې وویل چې طالبان دا اراده لري چې څه وکړي، خو متاسفانه چې اراده سره به علم هم یو ځای وي، نو که علم ورسره نه وي او امکانات ورسره نه وي، مالي امکانات، دا به ډېر ګران وي چې دوی وکولی شي په دې اړه دې مبارزه وکړي، یا مثلا دا مشکلات سره دی په صلاح مشکلات حل کی. دغه د فارو چې د دې څه ویل چې دا یو ودونه چې غزا تل دې دی، لکه چین چې د 2001 کال په فرانسې کې چې کانفرنس جو امریکا مو ډېر وکړي د امضا نه چې دا د خانه غزونه باندې تمید نکي یا لږی کې هم چین دا کار وکړي، یعنی دا قرارداد امضا نه کړی. نو د دې چې امزانې کوي هن چې د مونږ غونډي وادل لکه ایران لکه چین، دا د دې تقليدي دی با چې د پښتون بین المللي هغه مؤسسات چې په دې حق له دوی فعالیت کوي، دوی ته با چې جبران د خساره ورکي. دا یو ودن لکه افغانستان چې متضرر دی، اوس مونږ د اوسې د ولارم چې حرام دی، دا یو دود دی چې سره ایران او ته پاتېږي چې څنګه خلک په دې عادت کې ژوند کوي. دا د حواله دی چې بیل پیسې بیل امکانات مبارزه بیل مشکل دی چې د دې عوامل سره دغه وشي. نو زه فکر کوم چې د هر شي د پاره اقتصاد ضرورت دی. اول خو ما تاسو ویل چې دا کافی هم دومره اضافه موټر ګرځي عربیجات په دې کابل ګرځي چې اصلا ګرځېدل یې ډېر مشکل دی، دومره ډېر دي او ټول غیر استاندارډ دي. ما تخنیکي معاینات استاندارډ ډول نه کوي چې دوی مخنیوی وکړي.
ډېر زیاته مننه نادم صاحب، وړاندې په خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې ستاسو مشورې به څه وي، ستاسو او د صادقي صاحب مشورې به واورو چې د طالبانو حکومت ته به څه وي چې د چاپیریال د اقلیمی بدلونونو د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره دوی څه کولای شي او د کارپوهانو نظر څنګه جلبولای شي. خو فکر کوم اوریدونکي په لاین کې دي، یو اوریدونکي را اخلو. مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، خپل پوښتنه ووایئ.
تا کانسر تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد لغمان.
وعلیکم السلام همدرد صاحب، مهرباني وکړئ.
ما خو یو لاند غند نظر د تکل صاحب او یو د سلاند غند پختنه ده. نظر می داده سی طالبان اسلامی امارت او نړیوال باید چې خلکو دې غریب و خلکو چاپیریال دی هغه په کوټه کې هغه ته خراب ده، باید د دغه غمو کې چې هغه په کوټه کې پلاستیکونه بل کړي او یا پې کتخ کوي ځان ته او یا پې اوبه ګرمی یا کوټه ګرمی، نو هغه هغه به نور اقلیم او هغه څه کې چاپیریال به هغه هغه ته کم ضرر ورسېږي، هغه ته خو خپل کور هغه ده مصیبت ګرځېدلی ده. نو دا اکثره خلک دغه دي، باید اول دغه په داخلي سطح دا او خارجي سطح دې کوشش وکړي چې دغه چاپیریال خلکو ته بدل کړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې نړیوالو ته په کار وه داسې یو د طالبانو لپاره ټول افغانستان په همدغسې یو یو عامه مسله کې لکه دا چاپیریال دې کې خو ولس هم حق لري، دې کې خو مثال خبرې نورو ګاونډیانو ته هم دېنه ضرر رسېږي، باید چې دغه غونډې ته یا په کار وسې دا طالبان نه دي غوښتي کوي
په سیاسي سطح باندې، نورم وخت نه نیسم. تیره زیاته مننه همدر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
عمر خان مومن دی، مال جلال آباد خار نه.
مهرباني مومن صاحب، خپل پوښتنه ووایست.
با پختنه مودال د اسلامي امارت له چارواکو څخه چې په کابل خار او داسې نورو ولایتونو کې دا کوم کارخانه چې دی د پیر سوزونه دی دغه دی کنه دی چې چاپیریال د زیان رسوي، مطلب دی چې دا واکه کله یو بل داسې موټر چې د کابل خار یا نورو ولایتونو کې پرې نیک دی چې هغه انجن خراب وي یا نورو دغه نو استفاده کوي ډېر لوګیا جوړوي، نو دا چې دا کول شي چې چاپیریال خراب کړي. پختنه مو دا ول اسلامي امارت څخه چې د کابل خار کې د ځینې کارخانه یا ځینې دغه دي کنه چې هغه کارونه کوي، نو هغه د ټیر سوزونه کوي دا کې دی چې لوګي زیات دي، نو دا کولای شي چې جزئیات ناروغي رامنځته کړي او ککړ هوا دغه کې نو خلک به په ډېر ناروغي باندې دی لکه مخنیوي وکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو غوښتنه به خدای دې وکړي چې چارواکو اوریدلې وي. خو قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې تر ډیره د چاپیریال د بدلون لکبل د اغیزو سره د مبارزې یا د چاپیریال د ناوړه د چاپیریال د اقلیمی بدلون د ناوړه اثراتو د مخنیوي پر لارو چارو لکار په هنو سره خبرې کوو. البته صادق صاحب، مخکې تاسو په افغانستان کې د نننه کارم کړی، وروسته راځو د پخوانی حکومت د پروژو په باب له تاسو نه پوښتنه کوو. مګر مخکې د زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. خبرونې ته ښه راغلاست. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. مهرباني سمیم صاحب، مهرباني وکړئ.
ما د اقلیمي بدلون په اړه باندې مې نظر دا مسلمان متاسې د افغانستان د وضعیت په کتو سره
سمین صاحب ستاسو غږ موږ ته ډېر ښه ناراضي. زه ویریږم چې اوریدونکي به ستاسو په سوال یا پوښتنه باندې پوه نه شي. کولای شئ چې دوباره زنګ ووهئ، بیا له سره زنګ ووهئ. موږ به تر هغو پورې خپلې خبرې له کارپوهانو سره جاري وساتو. مننه له تاسو نه. نادم صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغانستان په ډیرو متضررو هیوادونو کې دی. افغانستان د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر د پرونی بیان په اساس په لاسو متضررو تر ټولو زیاتو متضررو هیوادونو کې دی. په دې لست کې هم فکر کوم افغانستان شپږم ځای لري. نو د افغانستان دغه وضعیت دی. مخکې اوریدونکو پوښتنه وکړه چې که د طالبانو له حکومت سره ملګری ملتونه یا د نړۍ هیوادونه سیاسي ستونزه لري، مګر د افغانستان له خلکو سره خو باید داسې چلند ونیشي، او دوی ته باید په دې کانفرنس کې د افغانستان د خلکو استازولۍ ته باید په دې کانفرنس کې ځای ورکړل شوی وای. فکر کوي دا خبره څومره دا استدلال څومره منطقي او سم دی؟
خبره دا ده چې تاسو چې ما لیدلې ده ځینې مشرانو سره ما کتلې دي، ګورې یعنی 15% مشران په اصطلاح طرفدار د تعامل د جهان سره دي، یعنی په دې معنا چې دی د تحصیل طرفداران دي، د ښځو دپاره، د نجونو دپاره، د کار طرفداران، د ښځو دپاره. د نن شپه ماښام چا سره ملاقات دوه دا خبره دي کوله، نو خبر دا ده چې دوی که تعامل ونه شي دغه ضرر خو رسیږي چې په رسمیت نه پیژندل کېږي افغانستان، د ډېر مشکلات خپل ولس ته پیښیږي، په څو په دې چې مرستې نه راځي په دې شکل چې پخوا راتله. مثلا نو دا زما غوښتنه، زما پیشنهاد د دولت ته دا دی، اول دا چې مثلا د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرکزونه د معاینه د معتدله ارادجاتو باید ډېر جدي ونیسي چې دغه دا ډېر دوی دا دود تولیدوي چې دا د انسان د صحت دپاره ډېر مضر دی. بل مثلا خپله د فیصل لنډمهاله او میانمهاله او اوږدمهاله پلانونه باید ولیدي د انرژي د تولید په برخه کې، چې مثلا د ډبرو سکاره څخه انرژي تولید کړي، د ګاز څخه تولید کړي، د لمر څخه، چې دوی خلکو ته دغه ورکړي، دغه برق ورکړي، چې دوی مثلا دغه لرګي ونه سوځوي، ګاز ونه سوځوي، نور شیان ونه سوځوي، چې د چاپیریال ساتنې چاپیریال متضرر کړي، باید ضرر رسوي خلکو ته.
مننه. بیا هم اوریدونکو لرو فکر کوم سمیم صاحب یو ځل بیا له استودیو سره وصل شوی دی، مهرباني وکړئ سمیم صاحب که تاسو یاست خپل پوښتنه وکړئ.
بلې اورم صاحب، صبغت الله سمیم له تخار ولایت نه. تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله باندې کوم.
وعلیکم السلام.
زموږ نشرو او جوړ به یاست. هیله نن دار چې ما رادیو تعقیب کړی نه ده، ممکن ما پوښتنه ان شاء الله استفادې باندې وي. اقلیمی بدلون د وروستیو کلونو کې یو ډېر ګرمه موضوع ده د ملتونو لپاره، او زموږ تاسو په افغانستان کې زه به خپل نظر وختم مطرح کړم. د وروستیو کلونو کې د افغانستان باغمده کې په دوه کټګوري نه پوښو للمي او بېځمکه کې سپاره زراعت اوسي، خلکو غمده کې ریحایشی کورنو باندې ولې دي، ریحایشی کورنو جوړ شوي دي، نه ډېر اوې ځمکې په ریحایشی کورنو باندې بدل شوي دي. چې دا زما په نظر د افغانستان اقلیمي بدلون کې رول لري، او ممکن په نږدې راتلونکي کې دا یو لوی تهدید دی د اقلیم په برخه کې زموږ تاسو وادواله لپاره. پښتانه مدار چې د افغانستان کې هغه ارګانونه چې د اقلیمي بدلون په عالم باندې کار کوي، دوی دې موضوع ته متوجه دي، او که متوجه دي کوم اقدامات تر اوسه پورې ترسره کړي دي؟ ستاسو باندې باندې درنه ملمانو سره وضاحت ورکیو، یا که دې مسولیت دی د اخل دغه برنامه له طریقه د افغانستان ولسته یو مثبت پیغام لري، دې پیغام بسوي.
د دې زیات مننه له تاسو نه هم هله ده چې زموږ ملمنو بس تاسو پښتنه اندښنه یادداشت کړی وي. ځان سره یو بل اوریدونکو هم لرو، او بیا ورزو ملمنو ته چې د دوی نظریات وورو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم تکل سیر زتا تا ایتاس ملمنه ته ډیر د سلامونه ایم.
وعلیکم السلام.
دلی زدرانی مې پنجاب نه.
زدران صاحب سلام شه، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه یو هو تکل صاحب، نن ما د ازادۍ راډیو نه اور وته چې د مهاجر پاکه شکر روان دي امریکا نه. مالی ډیر کې زکه چې د مهاجر شمای دی، چې د مهاجر پر څوک کوشش کو خو سره وکي، زکه چې مهاجر د شمای وکسا د سال وکسا. بل د تاسو چې د اقلیم بدلون یې د وای مای ملمنه دا پښتنه دو چې دا په نړۍ کې یو په او بزګرانه ته ډېر نقصان دی، یا انسانانه ته ډېر نقصان دی، ځکه چې زه خپلم داسې مریضي لرم چې چیرته لور شم ته ډاکټرون یا چې بالکل یې ګردې نه یې خور نه به ته ځون ډېر بچ کوي. او داسې ډیر مریضون دي چې ډاکټرونه تدریمي او دغه مخنیوي به څرګ وشي چې وسو کا ایو ملګری چې ټلیفون کړای وو یې لغمانا چې کا ټلیفون کوونه غوښتای شي د افغانستان کې ډیر اثر دی په خال کې نه پښتګم لمبر چې دی دغه به په افغانستان ته به څوک وایي چې تدا د کارونه وکا او دای به څرګز دا کوچاغه خال کاغه مخنیوي وکړ صاحب
ډیره زیاته مننه زدران صاحب تاسو نه درنو ملمنو هیله ده چې تاسو به پوښتنه یادداشت کړی وي نادم صاحب لمړی به تاسو د دوړو پوښتنو ته لند لند ځوابونه وایست او بیا به صادقی صاحب نو ورو
خو خبره دار شه دا د دې پوښتنې دوه پر ځای دي چې افغانستان هم خپل دولت د افغانستان باید د چاپیریال ساتنې په برخه کې باید جدي اقدامات وکړي او نړیوال ته هم پکار ده چې د افغانستان لپاره باید د مرست افغانستان په کې پته شي چې وکولای شي د چاپیریال په برخه کې هغه ستراتیژي چې جوړي هغه پلانونه چې جوړي هغه عملي کړي. اوس مثلا یو ډېر ساده مسله ده، مثلا شاروالی ما وور د پښنو کړی دی چې شاروالی مثلا هر دکاندار ته ووایي چې خپل د دکان مخامخ ته اقل دوه ونی کینوي، هغه کولای شي چې په ګډو باندې دی او به کې پدې چې شاروالی خو نس کوله خو ونی کینول کیږي، اما مراقبه نه کیږي، برته وچیږي، هیڅ تاثیرات نه کوي. نه کدا کارو چې په ټول افغانستان کې په ملیونونو ونی به چې دا به ډیر مثبت اغیز ولري په چاپیریال ساتنې په برخه کې اکسیجن به تولیدوي. نو دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې ما مخکې ویل چې پلان ستراتیژي دی جوړ کړي د زراعت وزارت سره د شاروالي په خاطر په سره کوډینا کې او په سره دا هغه بوټي هغه ونی چې هغه مقاومت لري د ګرمۍ په مقابل کې د اوبو په مقابل کې چې دوی هلته کینوي چې څو کاله وړاندې ما په یاد چې ډاکټر پروفیسر وکیل مرحوم زوی دا وکیل راغلی و او دوی ډېر پلانونه درلودل چې داسې بوټي به کینولې ونی په غرونو کې او تپو کې چې ډېر مقاومت درلوده او کولای شي شین کې په ټولو دي چې مخ ونیسي او اما اکسیجن تولید کې هم چاپیریال ساتنه برخه کې مشهد به ماو متاسفانه چې هغه وخت کې د دوه سره شام کاری و نه کړ چې چیرې دا سي پلانونه عملی شي زه فکر کوم چې ډېر مثبت بدلون دراس
ډېر مننه صادق صاحب تاسو څه ورزیاتوي د نادم صاحب په خبرو
نادم صاحب ښه ټکو ته اشاره وکړه کومه کله وړو چې دا سي ولو یا ما زلال کتغیر اقلیم اړمو خپل آمادگی ولرو تر حال کې چې خونه مخنیوي نشو ته کولای خو دې ازرار نه سره قمزان وساتو موږ په څو بخشو کې ضرورت لرو چې پرمختګو سره پرمختګ غوڼه وکړو. یو موضوع د اداري د چاغه کې پلان گذاری ده چې موږ اوږمهاله پلانونه ولرو په پالیسیانو کې موږ خپل تغییر اقلیم څنګه کولای شو ادغام کړو چې دغه هغه اضرار چې دی هغه کم کړو. په زمون کې ضرورت دی چې افغانستان کې یو ملي میټرولوژیکل سټیشن موجود وي چې هغه په ټول د کلونو کې د تیر ډیټا چې کومه ده هغه ورسره وي او په جریان د کال کې روزانه حتی سات په اساس باندې چې کوم تغییرات راځي هغه ډیټا ټول کې او یو ارلی وارنینګ سیستم چې د نړیوال کوم پرمختللي هیوادونو د ډیرین استفاده کوي نو کله چې یو تغییر منځ ته راځي دوی مخکې د مخکې نه وو ته ا سيناريوګان او ماډلونه د دوی سره موجود وي چې فرضاً دا 13 ډیټا موږ چې کومه مطالعه کړې دي په اساس دا شی امکان دی. خو بدبختانه افغانستان کې اکثر از چې د دوستانو سره په دې بحث کې بحث کوم موږ تاسو یو شی جوړ کو شل کول په هو باندې سرمایه گذاری وکړو هغه کې ظرفیت سازی وي ک فرضاً نور بنسټونه موږ ایجاد کو نوای حکومت چې راشي هغه بیرته د سر من جوړوي. نو دا سه امکان نه لري ځکه موږ د تغییر د اقلیم بل خصوص د اوبو په بحث کې موږ تاریخي معلومات ته ضرورت لرو. افغانستان همیشه د جنگو په جریان کې چې کله و مونږ د شلو کالو د ډیټا ګپ لرو چې په دې شلو کالو کې افغانستان کې ورخ څنګه و حرارت څنګه و ځکه په هغو جریان کې افغانستان کې جنگ و او دا ډیټا چا نه ده ټوله کړې. نو د اوس دپاره د دې نوي خلک کوم راځي او خاصن نوي د اوسنۍ حکومت دی کوم چې پیشرفتونه شوي دي هغه په نظر نیولو سره موږ څنګه کولای شو چې دا نورم بهبود کړو. او بل اداري فساد دی. اداري فساد یوازې دا نه دی چې هغه کې مالی ستونزې وي او رشوت یو څوک اخلي. اداري فساد دا دی چې یو څوک ظرفیت ونه لري ته هغه ته یو مسؤلیت ورکړي چې د افغانستان د ټولو وګړو مسؤلیت د دغو په غاړه باندې.
بله صادق صاحب، د خبرې سره راټولو ځکه چې د خبرونې تر پای پورې یوازې څه کم لس دقیقې پاتې دي. تاسو د جمهوری نظام په محل د همغه پروژې په برخه کې کار کړی چې د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په برخه کې کار کوو. مهمې برخې کومې دي؟ مثلا د اوبو برخه ده، د آبیاری برخه ده، د زراعت یا د کرنې په برخه کې کوم مهم سکتورونه شته چې په هغه کې د اقلیمی بدلونونو له کبله اغیز راځي یا ناوړه اثر کوي په هغه باندې او باید د هغه مخه ونیول شي؟
درې مهم بخشونه دي. ګوره کله چې اقلیم مو یادو ده د ژوند لپاره اوبه تر ټولو مهم دي. نو اوبو کې چې کله تغییر راځي هغه جریان د اوبو، سایکل د اوبو، ادا بیا مختلف نور بخشو باندې خپل هغه حیاتی تاثیرات لري. یو دی واټر مینجمنت بخش دی چې مونږ دې باندې فوکس وکړو چې څنګه موږ کولای شو خپل اوبه په بهتر شکل مدیریت کړو. یا که چیرته اوبه کمیږي مونږ څنګه روشونه استفاده کړو چې مونږ کم اوبو څخه ډیر تولید منځته راوړو. او بل موضوع دی بدیل معیشت ته. په بعضو ساحو کې دي چې خلک په کرنه باندې بوخت دي، څنګه کولای شو بدیل د معیشت دوی ته منځته راوړو چې کرنه فرضاً تر ټولو ډیر متضرر سکتور د اقلیم د بدلون څخه دی. نو خلک باید ډیر متکی یوازې په کرنه باندې نه وي. یا که کرنه مونږه
کای په مشخص ډول وایي څه باید، یعنی هغه بدیلونه کوم دي؟
بدیل معیشت دا دی چې مونږه داسې بوټي غلطه رواج کو چې هغه د اوبو لپاره کم ضرورت ولري.
کوم دي هغه بوټي؟ صادق صاحب، دا بوټي کوم دي چې افغانستان د افغانستان په اقلیم کې کار ورکوي؟
افغانستان کې مونږه په هرات ولایت کې فرزند الله ویرا بوټي و چې دا اصلا ډیر کم اوبو ته ضرورت لري او لوړ نرخ لري نظر غنمو ته یا فرزند نور خوراکي تولیدات ته. نور که موږ وګورو ځنګلي بوټي د پستې بوټي دی چې افغانستان کې د ډاکټر نجیب د حکومت نه وروسته چې کله جنگونه رامنځته شول د افغانستان یو د پستې کمربند و چې دا د شمال نه شروع داسې ته هرات او تغور پورې دا یو کمربند د پستې افغانستان کې موجود و. خو بدبختانه چې زموږ ګاونډ ملک حل د اوغو د ریشې لپاره خلکو پیسې ورکولې په ګاونډ کې چې مونږ د دې ریشې اخلو. هدف یې دا و چې څنګه دا هغه مونږ د باندې یوسو. هغه د باندې منځ یې وړل شو. مونږ په دې پروژه کې کار کوله، هغه بخښ کې مونږ انکشافات درلودل. حدود 50,000 ونې مونږ هلته مزار شریف کې غرس کړلې.
د دې هدف دا و چې دا کمربند بیرته راژوندی شي،
دا کمربند یو ژوندای شي، عاید زیات دی او په زمن کې د چاپیریال لپاره دا مثبت اغم لري چې هوای سم کوي. همداسې د واټر شید منیجمنت کې دا بیا ډیر رول لري چې کله هلته ورښت کیږي دا سیلابونه بیا کم رامنځته کیږي ځکه چې هغه ریشې چې دي هلته اوبه جذب کوي، اوبه د ځان سره ساتي، هغه قشر د خاورې چې دی یو څه نام ساتي. او په زمن کې ظرفیت سازی او کپاسټی بلډینګ دی. ګوره یو خو د دولت په ساته باندې دی چې مونږ اکسپرت هغه ولرو کنه کپاسټی ولري چې هغه کار وکړي. خو مهم تر ټولو دا ده چې خلک پوه شي چې تغیر اقلیم یعنی څه شی دی.
بله.
افغانستان کې اکثر ځایو کې چې تغیر اقلیم چاته یاد کې به هغه درته وي چې دا چې خدای پاک هر څه وغوړي اما سکی. خو بالکل هغه خبره خو رښتیا ده، اما دا څنګه کولای شو چې مونږ دې سره ځان عیار کړو؟
خپل شرایط سره عیار شو. ډیره
مننه. او په زمن کې دا د گرین هاوسونه او گرین هاوسونه په کارونه کې ډیر مثبت اغلري، او به کمی مصرفوي، عاید زیات دی. فرضاً د 200 متر مربع ځکه د پاره د یو گرین هاوس د غنمو عاید مونږه وخت مثبت کړی و حدود 60,000 افغانۍ و. اما مونږ کله چې گرین هاوسونه خلکو ته معرفي کړل، هغوی بیا توته زمینی چې هغه افغانستان کې نه و، خو مونږ هلته مزار کې رایج کړلو. بیا وروسته بازار کې زموږ خپل تولیدات و. یا همداسې ترکاري ده چې حدود د عین متر مربع ځکه نه تر 15,000 خلکو عاید درلود.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو شیبو کې نادم سه په پای کې بل تاسو لمړی وورو چې تاسو دا اوس چې هلته په افغانستان کې یاست، مخکې صادقي صاحب د ځینو پروژو یادونه وکړه چې د جمهوریت په وخت کې د بدیل کښت پروژه ده، یا مثلا د اوبو لګولو د څرنګوالي پروژه ده. د دې نښې نښانې تاسو دا اوس مهال چې په افغانستان کې یاست وینئ؟ مثلا د باغونو سره له بڼوالو سره دا مرسته چې څنګه وکولی شي په کمو اوبو زیاتې ونه ته اوبه ورکی، یا مثلا د پستو د ځنګلونو مسله چې صادق صاحب یاد کړه، په دې برخه کې تاسو د پخوانیو کارونو نه هتر اوس پوری ویني ژوندۍ دی هغه؟
مننه. زه د پرونی چات څخه دا چې معلومات ترلاسه کړ چې په بادغیس کې پستی غبط یا کیږي، خو د زراعت ریاست دا وظیفه اخیسته ده چې دا کار وکړي. زیات خزیرې دی هم د چاپیریال ساتنې په برخه کې، هم په اصطلاح د پستې عاید چې په اصطلاح د خلکو ته کې د خلکو ژوند ته تغیر ورکوي، دا ډېر ښه زیری دی. او دغسې مونږ غواړو د نننۍ حاکمیت نه چې په کونړ کې، کونړونو کې، پکتیا کې، دې ځایونو کې چې ځنګلونه دي، په حتی په نورستان کې دوی باید چې د ځنګلونو مراقبت وکړي. نه دي چې غیر مسؤوله کسان ځنګلونه ووهي، بالاخره کوهی هم کولسی هم ورسوی هم باید چې نور ونی پکې کنه ورسی، چې په دې چې هغه ځنګلونه چې ونی ورسی دي په تکنیک چې نو دا ډېر مثبت اغیز به ولري د خلکو په ژوند باندې، د چاپیریال د ساتنې په برخه کې.
ډېره مننه. او په پای کې صادق صاحب، که تاسو لنډ راته ووایاست چې د ځنګلونو شتوالی، د ونو شتوالی، د شنیلي او د طبیعي بوټو او ځنګلونو موجودیت د افغانستان د فضا لپاره څومره ګټور دی؟
رښتیا دا خبره خو سامه ده. که وګورو مونږ په ټول د وروستیو 50 کالو کې د ځنګلونو نه یوازې چې ساتنه شوې، بلکې د هغه قطع شوې ده او قاچاق په شکل باندې بهرنیو هیوادو ته صادر شوې. اروپایي هیوادونه کې وګورو، کله چې په یو کور کې ونه وي، هغه څوک اجازه د دې نه لري تر څو چې دولت اجازه ورنه کړي هغه ونه نشي وهلی. نو دا دې اهمیت څرګندوي. زمونږ ځنز مو خپل تخصص د کرنې بخش کې نه دی، د اوبو بخش کې دی، خو معلومات زما دا دی چې یو ونه د 50 تر 60 نفر پورې کلنۍ اکسیجن تولیدوي. او په زمن کې دوی د کرنې بخش کې باید موږ د ونو رواج ډیر کو، هغه د هوا د پاکوالي په اړه باندې یو مثبت تاثیر لري، او په زمن کې د واټر شیدو د منیجمنت لپاره او د سیلابو د مخنیوي لپاره دا ډیر مثبت رول لري، او هیله د خلک د سر رواج نورم زیات کی.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له ښاغلو میلمنو د چاپیریال او جیولوژي د چارو له شنون کی انجینیر خلیل احمد نادم، او د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال اقلیمی بدلون سره د همغږي د پروژې رئیس وحید الله صادقي څخه ډیر زیاته مننه کوم چې د ترشنا اسمان لاندې پنننی پروګرام کې راغلل او خبرې وکړې، او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. د ترشنا اسمان لاندې تر بل پروګرام پورې تاسو په پاک خدای سپارم. لوی علامو ملشه.